ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ رادیو دا دوه ساعته خبرونه د ماسپخین تر څلورو بجو پورې د آزادۍ په څپو کې د اونیز بحث لپاره ځانګړی دی. په دې خبرونه کې نن د افغانستان د سولې د روانو هڅو او په دې هڅو کې د وروستیو پرمختګونو موضوعات له کارپوهانو او چارواکو سره په بحث کې څیړو. د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې زما همکاران د ازادۍ په څپو کې د پروګرام د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرټکی، د تخار ولایت په اشکمش ولسوالۍ کې په یو جومات کې د ماین چاودنې درنه مرګ ژوبل اړولې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندهار په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د طالبانو بیګانې حملې شنډې کړې دي، او ملګري ملتونه وایي د نړۍ د وګړو په سلو کې څه باندې یو له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. بشپړ خبرونه. د تخار ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په اشکمش ولسوالۍ کې په یو جومات کې د یو ماین په چاودنه کې د مدرسې اووه تنه طالبان مړه شوي دي. د تخار د امنیه قوماندانۍ ویان خلیل اسیر ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه نن سهار یولس بجې شاوخوا شوې ده. د ښاغلي اسیر په وینا، په پیښه کې د راکټ یوه مرمۍ د زاړه ښار د مدرسې د طالبانو مینځ کې چاودېدلې او څوارلس کسان یې مړه او ټپیان کړي دي.
د شوري کومه د مدرسه یک انفجار صورت گرفته. د گزارش های برسته شده میگه اوجا قبلا ماین جابا جا شده بوده. در اثر انفجار ماینی که شاغردا به او تماس میگیرن در چه رقم میشه زبانشون انفجار صورت گرفته و هفت نفرشون شهید شده و هفت نفر زخمی ها انتقال داره شده در کلینیک مرکزی اشکمش.
خغلی اسیر زیاته کړ چې سیمه ته د څیړنو لپاره یو ټیم استول شوی دی څو د چاودنې د څرنګوالي په اړه تحقیقات وکړي. عیني شاهدان وایي چې د دې پیښې قربانیان ټول له اتلسو کلونو کم عمره طالبان دي. په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 2502 ته لوړ شو. د عامې روغتیا وزارت نن وویل په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 1300 مشکوک کسان معاینه کړي دي چې د 450 کسانو نتیجه مثبت راوتلې. په افغانستان کې له دې ناروغۍ څخه تر اوسه 1502 کسان بیرته روغ شوي او 546 کسان مړه شوي دي. ملګرو ملتونو پرون په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې د کووید 19 مشکوکو ناروغانو معاینه ډیره کمه کیږي. په راپور کې ویل شوي چې په افغانستان او پاکستان کې په هر یو میلیون وګړو کې 14 تنه کورونا مړه کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي طالبانو بیګانی مشپه د کندهار ولایت په میانشین ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حمله وکړه. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د طالبانو حمله لکلک مقاومت سره مخ شوي او په ځوابي حملو کې 14 طالبان وژل شوي دي. دفاع وزارت په دې جګړه کې دولتي سرتیرو ته د اوخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي، خو یوې باوري سرچینې په کندهار کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل په برید کې د ملي اردو درې سرتیري وژل شوي او شاوخوا لس نور ټپیان دي. یو بل خبر لمخه، د بغلان ولایت د مرکز په لخمري اړوند سرخ کوتل پوسټي باندې د طالبانو د تیر شپې په برید کې اووه دولتي سرتیري وژل شوي دي. پولیسو تر اوسه د برید په اړه څه نه دی ویلي، خو یوې سیمه ییزې امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل د پوسټي قومندان او شپږ ملګري یې له درې ساعته جګړې وروسته ووژل شول. د سرچینې په وینا په دې جګړه کې اووه امنیتي سرتیري ټپیان شوي دي. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. ملګري ملتونه وایي د نړۍ د وګړو په سلو کې څه باندې یو له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر نن د جون په 13مه په یو نوي راپور کې وویل د جګړو او د سیاسي مخالفتونو له کبله د عدلي تعقیب په نتیجه کې د نړۍ نږدې اتیا میلیون وګړي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي، چې له دې سره په تېره یوه لسیزه کې د کډوالو شمیر دوه چنده شوی دی. د یو این ایچ سی آر په راپور کې راغلی دی چې د تیر کال تر پایه د نړۍ په اووه نوي وګړو کې یو له خپل ټاټوبي څخه بې ځایه شوی. په راپور کې د یو این ایچ سی آر د مشر فلیپو ګراندي له قوله راغلی دی چې وایي دا کسان د جګړو، عدلي تعقیب، د بشري حقونو د ناوړه وضعیت او د تشدد د نورو ډولونو له کبله خپلو مینو ته نشي ستنېدلی. د ښاغلي ګراندې په وینا د نړۍ په سلو کې 18 کډوال یوازې د سوریې، وینزویلا، افغانستان، جنوبي سودان او میانمار له هیوادونو څخه دي. په راپور کې راغلي چې د 2019 کال تر پایه د نړۍ نږدې 80 میلیون وګړي یا کډوال شوي یا په بل کوم هیواد کې سیاسي پناه غوښتې او یا په کور کې دننه بې ځایه شوي دي. په متحدو ایالاتو کې د محدودیتونو د لرې کولو وروسته په ځینو ایالاتونو کې د کرونا وایرس د نویو مواردو خبر ورکړل شوی. پرون چهارشنبه په اوکلاهوما، تکساس، کالیفورنیا، فلوریدا او اریزونا ایالتونو کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو د شمیر د زیاتېدو خبر ورکړل شو. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په امریکا کې په کرونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 2,000,000 اوښتی دی. د چین په پلازمینه پیکن کې چې مخکې د دې ناروغۍ د بیا خپرېدو راپورونه ورکړل شوي وو، چارواکو ویلي چې د کووید 19 نوي موارد رقم شوي دي. او د امریکا د عدلیې وزارت د متحدو ایالاتو د ملي امنیت د پخواني سلاکار جان بولتن لخوا د لیکل شوي کتاب د خپرېدو د موقتي مخنیوي غوښتنه کړې ده. د دې کتاب غورچان لا پخوا خپور شوی دی. ویل کېږي د بولتن په کتاب کې یو لړ محرم اسناد خپاره شوي چې چارواکي وایي د امریکا ملي امنیت له خطر سره مخامخ کولی شي. دا دوهم ځل دی چې د ولسمشر ټرمپ اداره د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د پخوانیو سلاکارانو د کتابونو د چاپ د مخنیوي غوښتنه کوي. ولسمشر ټرمپ له وال سټریټ جورنال ورځپاڼې سره په مرکه کې بولتن درواغجن سیاسي شخصیت بللی دی.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
په دې خبرونه کې زحمت شبر ساسو کوربیم په تخنیکی برخه کې طاهر روشان را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د افغان سولې لپاره سیمه ایزې او نړیوالې هڅې او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په مسایلو دلته بحث لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ویډیو کانفرنس له لارې د دوشنبه په ورځ د افغان سولې لپاره د سیمه ایز اجماع مسله وڅېړله. په دې درې اړخیزه غونډه کې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او د بندیانو د تبادلې په ارتباط هم خبرې وشوې. د فبروري په 19 په قطر کې د طالبانو او امریکایانو د سولې د تړون له مخې ټاکل شوی و چې تر 15,000 پورې طالبان د حکومت له زندانونو خوشي شي او د حکومت نږدې 1,000 تنه بندیان طالبان آزاد کړي. په دې برخه کې د حکومت او طالبانو له لوري هڅې روانې دي او تیره اونۍ د افغانستان ولسمشر اشرف غني د اتلانتیک شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ له لوري په جوړې شوې آنلاین غونډه کې ژمنه وکړه چې پاتې طالب زندانیان به خوشي شي. دی وایي زما همکارانو او ما دا پریکړه وکړه چې 2,000 نور زندانیان په لنډ وخت کې آزاد شي او موږ به نیټه ډېر ژر اعلان کړو. تیره شپه افغان حکومت شاوخوا 430 طالبان له بنده خوشي کړل او په قطر کې د طالبانو ویاند سهیل شاهین پر ټویټر د 15 زندانیانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. طالبان د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د زندانیانو په خوشي کېدو ټینګار کوي او په خوای د سولې لپاره یوازینی شرط دا و چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. د ناټو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون د بلجیم له پلازمېنې بروکسل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر له شاوخوا 1,400 نږدې 1,200 ته د کمېدو په حال کې دی او دا بهیر به ادامه پیدا کړي.
To support the peace process, we are adjusting our presence in Afghanistan.
د سولې د بهیر د ملاتړ لپاره موږ په افغانستان کې خپل حضور تنظیموو. موږ پر دې فکر کوو، البته له متحدانو سره په مشوره چې هلته حضور کم کړو. طالبان باید په خپلو ژمنو عمل وکړي، په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي او د تلپاتې سولې لپاره رښتونی جوړجاړی وکړي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي وو که چېرته طالبان د دوحې ژمنې عملي کړي خپل پوځیان به له افغانستانه وباسي. دا ژمنې څومره عملي ښکاري؟ د سیمې هیوادونو په افغان سوله کې د سیمې هیوادونه څه نقش لرلی شي او څه مرسته کولی شي؟ دلته د خپرونې له میلمنو سره په دې اړه بحث لرو. د تر اوسه پورې چې کوم میلمانه را سره په خبرونه کې ملګري شوي دي، د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی مرستیال حاجي صاحب دین محمد دی خبرونه ته شرغلی. حاجي صاحب
درمانی
حاجي صاحب محترم، تاسو د سولې په چارو کې ډېرې هڅې کړې دي، د ماسکو غونډې ته هم تللي وي چې له طالبانو سره مو له نږدې کتلي دي، او نورو غونډو کې مو هم برخه اخیستې ده. څومره هیله من یاستئ چې د دې سولې خبرې له طالبانو سره څومره ممکنه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ چې کوم غونډه کې برخه واخیسته طالبانو سره، نو هغه هم مونږ کار لپاره اماده لیدل چې آمادگی لري د خبرو لپاره، ځکه په ډیرو مسایلو باندې هلته باس کې د بلکې هغه خو اجرایي درلودل، خو البته لکه یو تفاهم و او یو د بل د نظر نه خبرېدل و. نو په دغو کې خو مونږ په دې باندې پوهېدو چې طالبان آمادگی لري، خو البته دا خبره چې بل بندیان خلاص کی او ځان د امریکایانو د سنشن لیست نو دي شان خلاص کی، دا ګام دی وختونه دي.
دا ل دی غشتنو کتیر شو فرزن دغه د اور کمپ برخه کې پرون د ناتو عمومي منشي ام انتقاد درلود، ویل چې کوم ژبنه چې طالبانو کړې و تر اوسه پورې شخړې نه درکمې کړې. دغه شانو ته وکتل شي یو څه بیرته مایوسی باید وی، او کنه بیا هم هیلې لري چې افغانان د سولې په خوا روان دي.
زه خو داسې وایم چې نه، افغانان باید د سولې خوا ته لاړ شي، او د دغې موافقې ونه چې امریکایانو ورسره موافقه کړې ده چې خپل قواوې وباسي، چې امریکایي قواوې ووځي د ناتو ماتو خو خپله ورسره وي، ځکه خو هغو پورې تړلي دي، داسې ډېر مستقل نه دي. نو په دې اساس باندې د امریکایانو دغه نه داسې معلومېږي چې هغوی تصمیم لري چې افغانستان نه ووځي. نو چې افغانستان نه ووځي او دا ناتو د خلکو مسره وزي، نو ښه خبره دا ده چې اوس دا مذاکره شروع شي تر څو د یو بل یونیټیدو یا د یو بل جنجال مخنیوی شي.
امریکایانو هم دا خبره کړې ده، یعنی وایي که چېرته کومې ژمنې چې شوي دي او هغه عملي شي، مثلا د کانګرس ځینو غړیو په تیرو دوو دریو اونیو کې دا تشویش ښکاره کړی دی چې طالبان تر اوسه پورې دا ثابته کړې نه ده چې دوی له القاعده بیل شوي دي، او لکه څرنګه چې د دوهې په تړون کې ژمنه کړې وه. څرنګه دغسې اندېښنې تر کومه حده پورې جدي دي ستاسو په باور؟ بله، ټلیفوني رابطه مو له حاجي صاحب دین محمد سره قطع شوه. د ازادي سپو کې پروګرام دی، په دې پروګرام کې د افغان سولې په اړه باندې بحث لرو. خبرونه ته مو نور میلمانه هم را بللی دي. ما تر اوسه پورې د میلمنو نمونه د دې لپاره نه دی اعلان کړي چې کله ناکله دغه رقم ټلیفونونه ګډوډ وي او له دوی سره چې خبرې کوو د ټلیفون قطع کیږي. د کورونا ویروس له امله نشو کولای چې په کابل کې د ازادي راډیو دفتر ته میلمانه را دعوت کړو، او که چېرته میلمانه زموږ په سټوډیو کې وي بیا دغه ستونزه تر ډیره پورې هواری شي، او د ټلیفون له لارې چې کله میلمنو سره خبرې کوو نو دغه مشکلات پکې شته. البته یوه یادونه وکړم چې په دې خبرونه کې وروسته تاسو کولی شئ چې له موږ سره د ټلیفون له لارې برخه واخلي، ستاسو پوښتنې به له میلمنو سره مطرح کړو. زموږ د ټلیفون شمیرې به زه اوس هم درته اعلان کړم. تخنیکي همکار ته روشان هڅه کوي چې له میلمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړي. یوه کورنۍ شمیره مو د 0909203540، بل شمیره د 0908202550. او اوس په میلمنو ته بیرته ورشو. حاجي صاحب دین محمد ټلیفون بیرته رخ شو. حاجي صاحب محترم، ما مخکې دا پوښتنه کوله، بیا مې هم د هیلو پوښتنه کوله چې ځینو امریکایي سناتورانو په وروستیو کې اندېښنې څرګندې کړې دي چې کېدای شي چې طالبانو لکه څرنګه چې ژمنه کړې وه د سولې په تړون کې هغسې عملا ګامونه نه دي اخیستي، مثلا له القاعده سره دوی روابط نه دي قطع کړي. دغو خبرو ته که وګورو، بیا هم د سولې خبرو ته هیله ډېرې دي او کنه؟
زه خپله خو داسې فکر کوم چې موږ باید هیله من اوسو، او دا شرایط د نړۍ همداسې برابر دي. د امریکایي قواوو دغه مشران چې کوم تصمیم نیسي لکه ټرمپ او دا نور، هغوی خپله معاهده طالبانو سره کړې ده، امضا یې کړې ده، او په دې اساس باندې نو موږ خپل افغانان داسې فکر کوو چې دغه موقع نه څنګه استفاده وکړو، او دا کار به کېږي خو داسې ونیسي چې لکه زموږ په ضرر شي، چې دا جوړ شي زموږ په ګټه وي، چې لکه افغانانو خپلو کې تفاهم کړی کوم دې وادې وتلو په وخت کې، او بالاخره دوی یو جوړجاړي ته رسېدلي.
مننه حاجی سبدین محمد د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله سنګزی په خبرونه کې را سره ملګری شو او استاد خبرونه ته شرخ لی.
سلام علیکم تاسو هم درنو ملمنو اوریدونکو
کور ودان سنګزی سب د سولې په ارتباط روانه اونۍ یو غونډه هم وشوه د امریکا او روسیا او افغانستان ترمنځ او ځینې کسان لا هم د افغان سولې په برخه کې سیمه ایزه اجماع مهمه ګڼي او ټینګار پې کوي. څومره اهمیت لري ستاسو په باور؟
ګوري د افغانستان جګړې ته په تیرو څلورو لسیزو کې که وګورو، بیا په تېره بیا په شلو کلو کم شلو کلو کې چې دلته بینالمللي قوتونه وجود لري د امریکا له پښتون سره، د سیمې هیوادونه ځانته ځانګړې ګټې لري او ځانګړې اجنداګانې لري. بلان تر اوسه زه څه فکر کوم یوه لویه ستونزه چې افغانستان د سولې په ارتباط په نړیواله سطحه وجود لري، سره د چې په ظاهر د امر کې ټول هیوادونه د ځینې اعلامیو په صادرولو سره د بهرنیو چارو وزارتونه د ځینو اظهارات له مخې د افغانستان د سولې او د مسلې ته خوشبینانه برخورد کوي او کله کله بل احتیاط سره. زه فکر کوم لا تر اوسه پوهم په دغه سیمه کې د افغانستان د سولې په اړه یو ټول اړخیزه همغږي او هماهنګي نشته. یعنی یوازې اصلي طرف امریکایان ځانګړي، حتی اروپایان په ځینو برخونو کې لانې د خبر په تېره بیا د بشري حقوقو په مسایلو کې زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې وه اروپایان له امریکایانو سره هم نظر نه وي. دا چې اوس په موجوده شرایط کې اروپایان قرار دي علت د کرونا رامنځته کېدل دي چې دغه طالبان او امریکایان له تړون نه وروسته رامنځته شول، برابر شوی ده سویا دا واقعا مخکې شوه د کرونا مسله. نو زه فکر کوم چې هغه لږ څه تر شا لاندې راوسته کنه. زه فکر نه کوم چې په ټوله نړۍ کې د افغانستان د مسایلو په ارتباط یو ځانګړی مثلا چین د امریکا برلاسي حتی د سولې په مسله کې نشي زغملی، ایران نشي زغملی، روسیه نشي زغملی، د پاکستان او امریکا د متحده ایالاتو نږدې والی هند نشي منلی. دا هغه مشکلات دي چې د نړیواله سطحه ته وجود لري.
استاد سنګزی، لکه څنګه چې تاسو دا مشکلات توضیح او تشریح کړل، لیکن په ورته وخت کې افغانان سولې ته ضرورت لري او ډېر ضرورت لري. افغانان باید څه وکړي چې یوه نسبي سیمه ایزه اجماع رامنځته کړي؟ کلي اجماع خو واقعا مشکله ده.
زه به تاسو ته عرض وکړم چې اول خود دغه جګړه دموږه جګړه نه وه، نه ده. موږ متاسفانه د نورو د ناغوښتنو عظمت طلبۍ او تجاوزات و امپریالیستی حرکات و لوجه متاسفانه دغه جګړې ته ارسیوی و. اما په هر صورت لبن خوانه متاسفانه په کابل کې مثل مقتدر دولت وجود نه لري چې هغه په دې توانمندي ولري چې اوکراین چې حتی د نسبي همغږۍ دپاره هغه اقداماتي کې چې ورته ښایي. نه تر اوسه پورې م کابل د واشنګټن مطلق پیروي کوي، کله چې حتی دښمني وکړي له پاکستان سره، نو ښاغلی خلیلزاد سیمې ته راسي، بیا کابل په اتوماتیک ډول د ټولو ډیپلوماتیکو عرفونو او اصولو خلاف د لوی دریسیز لپاره د پاکستان لوی دریسیز لپاره لوی جمهور رانیولی دغه د معاونینو په شمول تقریبا قلني نه کابینه د هغه حضور ته حاضروي. په دغه شی او ډیپلوماسۍ کې زه فکر زه ډېر خوشبین نه یم چې کابل یو شی وکړي چې په هغه کې نسبي همغږي رامنځته شي. شعاري او تاکتیکي همغږي به رامنځته
شي. سنګزه سب وبخشي، په داسې صورت کې چې په افغانستان کې جګړې روانې دي او پولیسکونو کسان هر ورځ مري او افغانان هم له جنگ ستړي شوي دي او نړیوال هم وایي چې دا موضوع له خبرو پرته نه هواري شي، فکر نه کوي چې له جنو ډیپلوماسي هم باید حکومت ځان اړخ ته کی او هسي د سولې په برخه کې که هر ګام اخیستل کیږي هغه باید واخلي؟
زه مقابله نه تاسو سره هم موافقم. د دې وخت کې تاسو سوجو اول د افغانستان حکومت اما دا چې د خپل قدرت په څور کول سره سولې ته لاړ شي، دا د کله کله افغانان ته لوی سوال ده چې دوی د خپل قدرت د بقا لپاره د سولې سره هم جګړه کوي. یوه مسله ده، بله مسله ده هم باید هم چې ولرو چې ما مخکې عرض کړي چې کاشکې په کابل کې دا ظرفیت وجود ولري چې حتی د ټولو پروسې مالکیت د خپل لاس کې واقعا واخلي، لکه چې مخکې کلو کې شعار ورکول کې روزګوري د پروسې مالکیت د افغانستان دولت په لاس کې نه ده. افغانستان دولت د درېمګړي په واسطه دې مذاکرات وکړي. بیا په هر صورت زلتا سره کاملا موافقم چې افغانستان د ډیپلوماسۍ څنګه او په مجموع کې د افغانستان دولت له هغې ډیپلوماسۍ نه باید کار واخلي چې په افغانستان کې د یو سوله او ثبات لپاره مؤثر اقدامات ترسره کړي او د سیمې هیوادونو اجماع د افغانستان د سولې د بقا او پرمختګ لپاره لازمي امر.
بله مننه سنګزای صاحب. حاجی صاحب دین محمد د شوروي اتحاد د ځواکونو د ارخل پر مهال تاسو کلونه کلونه په پاکستان کې ژوند تیر کړه او هلته په جهادي ګوندونو کې مطرح شخصیت وي، په هغه وختونو کې طبیعي خبره ده تاسو د پاکستان له چارواکو سره بیا بیا کتلی دي او د پاکستان د پوز له مشانو سره مو هم چې له مجاهدینو سره مرسته کوله تاسو کتلی دي، هغه دید ته که تاسو چیرته وګوري پاکستان آیا اوس هم باید په افغانستان کې هغه ستراتیژیک عمق په فکر کې وي او کنه د اوس چې تاسو له پاکستانیانو سره خبرې کړې دي د دوی په نظر کې تغییر راغلی؟
زه خو چې د ستاندر ته وایم چې پاکستانیانو دغه د دوی نظر یا څه باید د دوی خپل نه پښتنو وځي چې خلیزاده عرب ارزو چې افغانستان ته راځي اول پاکستان ته او نو په دې اساس باندې اتمن د دې ګټو وخت وخت باندې فرق کوي او اوس د دې ګټي ذاتي په دې چې د امریکا سره دوی یو نوې غجول دي او د امریکایان دوی ته یو څه امتیازات ورکړي او نو په دې لحاظ باندې زه د هغه وخت نن چې ګورم اوس هم ګورم د پاکستان د خپل ګټو په غم کې دی، پاکستان د خپل ستراتیژیک هم یا نور کوم دغه چې دی او پاکستان سره ویلې چې ته ولې خپل ګټې غواړي، خپل ګټې به غواړي. دلته خبره زموږ د افغانانو ده، زموږ د افغانانو ده چې موږ دا ځل څنګه نړۍ ته داسې یو احساس ورکړو چې افغانستان نور ته هیچ چا په ضدم نه دی، د امریکا په ضدم نه دی، د روسانو په ضدم نه دی، د پاکستان او د هند او د ایران د چا په ضدم نه دی، د خپل غم اخته دی، د خپل کور جوړوي، خپل بلکې دغه احساس ورکول یو قوي ډیپلوماسي یا مثلا د افغانانو یو ځیرکتیا ته ضرورت لري. دا اوس وخت چې امریکایان د دې نه لاړ شي، خو داسې لاړ شي چې دلته موږ ستونزې پرې نه دي، جنجالونه پرې نه دي، او یا روسان تشویشونه لري او یا نور ګاونډیان تشویشونه لري. ان دې سلسله کې پاکستان هم دغه څه مطالعه کو او چې څومره دلته زمونږ یو قوي حکومت جوړیږي بیا پاکستان مجبور دی چې د هغې سره په هغه طریقه باندې دغه وکړي، دا برخورد وکړي، د یو فعال او داسې یو ګاونډي چې هغه
بل حیثیت او خپل ارزښت خپل خلاص کې ساتلی. بله مننه حاجی صاحب. سنسیب دغه خبره چې حاجی صاحب دین محمد اشاره ورته وکړه چې نړیوالو ته ډاډ ورکړو چې افغانستان د نورو په zarar باید استعمال نشي، دغه خبره پاکستانی سیاستمداران ډیر کوي او هر ځل هم دا خبره کوي چې د افغانستان باید نورو گاونډیو ته خطر پېښ نه وي، فکر نه کوي چې د ډیپلوماسۍ له پلوه دغه خبره د افغانستان په ګټه نه ده؟
ګوري کله افغانستان زده مغرب وره خپل ګما خبرې تاریخي نشي، کله افغانستان د بهرنی سیاست او د پاکستان شتون ته په تیر او له سلو کې وکتل شي، افغانستان کله چې د پښتونستان مسله مطرح کړي په طبیعي ډول د پاکستان ستونزه واو یو کړنه په ترڅ کې یو ستونزه ده ورته.
بله
دا یو مسله ده، د بیولان مسله ولې مسله ده، پاکستان غیر مستقیم د بیولان د مسلې نه د افغان یا د کابل تیر د وړیو دوم افغانستان تاریخ کې د هندیان سره خصوصا په د شلمه پیړۍ د نیمایي نه بیا تر اوسه پورې ځان ته ځانګړي روابط لري او یا ولایت انداده چې پاکستان سره ښه مناسبات نه لري. پاکستانیان لکه چې تاسو ته اشاره درلوده د دې ستراتیژي کوم کومه مسله ده چې په کابل کې باید چې حکومت کې هغه کله پاکستان سره نه وي حداقل له هند سره هم نه باید وي او دا به د افغانستان حکومت ته لږ ستونزمن کاروي ولې پهنانوي شکل همدې سره راغلی ده. نو دا دوه تضمینات زه فکر کوم دوی غواړي. درېیم ستراتیژیک پلان چې غواړي هغه دا ده چې پاکستانیان غواړي چې مرکزي آسیا د افغانستان له آدرس نه کنټرول کړي، یعنی هغه ترانزیتي او اقتصادي مسایل باید ټول د افغانستان له آدرس نه برابر شي د څو هلته کنټرول شي. د دې ټکو په کې له دوی سره باید کابل دې ته اطمینان درکړي، کابل هغه وخت کې به اطمینان ورکولی شي چې خپلو پښو ولاړ یو دولت ولري.
لیکن کچر
دولت متاسفانه
نه طبیعی خبر ده او بخش استاد خبر قطع کوم په داس شرایطو کې چې په افغانستان کې جګړه روانه دي د افغانستان انتخاباتو کې مشکلات را منځته کیږي په افغانستان کې حتی پایتخت کابل مسؤل نه دی نو په داس شرایطو کې طبیعی خبر ده چې مرکزی حکومت به کمزوري وي او که شرایط دوام وکړي نور به هم پسې ضعیف وي نو دا خو دې ته توقع باید ونه لرو چې حکومت به قوي او بیا به له پاکستانه امتیاز اخلي لیکن څرنګه کولی شو چې پاکستان او نور قانع کړو او استاد سنگزی تاسو چې سرحدي ستونزو ته اشاره وکړه هند له چین سره دا روانه هفته جګړه هم و سرحد کې هند له چین سره مشکل لري په سرحد کې پاکستان له هند سره لري افغانستان له پاکستان سره لري افغانستان کاغذ مرکزی آسیا په برخه کې ځینو سرحدونو ته وګوره هلته مشکلات شته د عربي هیوادونو ترمنځ مشکلات ډېر زیات له ایران سره لا ماتونه ویل چې تاسو دا وویل چې له ایران سره مشکل لرو خو ډېر علني شوی نه دی نو که چېرته دغه مشکلاتو ته ګورو او یو هیواد مثلا پاکستان او له همدې نه استفاده کوي او د افغانانو له دې ضعف نه ګټه اخلي او امتیاز اخلي د ځان لپاره فکر نه کوي چې په نړیواله کچه باندې دا کېدای شي چې د دې مخاوني ولشي او یا آیا نړیوال د سې څه کوي چې د دې مخاوني سي
متاسفانه نړیوال نه کوي که تاسو یو زرو نخصه او نخصه وختم کال ده راسي چې د قاعده اعظم دوره ختمي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزه عمیقی دی او د دا اصلی عامل امریکایان دی اوچ امریکایان دلتا بگونی سیاست که امریکایان پیچ وجه فکر نکن به تاماده ای چه پاکستان دی افغانستان بدیل چه افغانستان دی پاکستان بدیل چه یا الٹرنتیف گردی فکر نکن چه نرهوال طول نپدی حد که دوچه لوگو او که چه اگه مطلق نمو پگت او سی لکه دا اوچ دی پاکستان در نفع امریکایان لوگو کهی او د افغانستان رسول نه پاکستان دی او حربې په توګه د امریکا له مجبوریت استفاده کوي نو ځکه نه کوم چې دا یو حالت دی طبیعي چې پاکستان له چا دي چې په اشاره د خپل ګټه لټي دلته د مقصد مداران ته په کار سره نو ګټه ولته وی صحیح ده چې موږ په اقتصادي لحاظ یا ټولنیز لحاظ یا سیاسي لحاظ یا ډیپلوماټیک لحاظ ضعیف یو اما هغه د عقل باید هغه باندې فکر کړي چې هغه د افغانستان راتلونکی نسل ته باندې حرکت کوي او پیاوړی افغانستان په سیمه کې وجود ولري بغیر له هغې چې په دغه یو حالت یو شعاري حالت یا تکتیکي حالت لکه چې ما مخکې اشاره درلوده چې یو ورځ موږ له پاکستان سره په اور کې ژوند کوو بل ورځ دومره صحیح نه کېږو چې د افغانستان جمهور رئیس د پاکستان د پوځ لوی رئیس ته چې په پروتوکول په لحاظ هېڅ توجیه نه لري ټلیفون کوي او لګه په غوښتنه مطرح کوي بدغه یو ډیپلوماسي چې ډېر خوشاله یم چې افغانستان موافق ولولو
مننه د سولې مسله شړو ازادي په څپو کې پروګرام دی او لوي خبرتیا او روسا اوریدونکو ته مخه کوي چې د دوی یو څو پښتنې به هم راوخل
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړي
ازادي پڅپوکي پروګرام اوري د پروګرام موضوع مده د افغان سولې لپاره سیمه ایزي او نړیوالې هڅې او د بین الافغاني خبرو د پیل دو په مسایلو دلته لمیل منو سره بحث کوو د خبرونې میلمانه مو دي د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله سنگزي او د افغانستان د سولې د عالی شورا په خانه مرستيال حاجی دین محمد کورنۍ شمیره یو ځل بیا هم تکراروم 0909-203-1540 بل شمیره مو د 0908-202-255 او نړیوال شمیره به هم درته وایم چې 0042-221-2401 او ریزون کو ته مخه کوم مهرباني وکي ځان معرفي کوي او خپل پښتنه وکي
سلام علیکم سی برخه تاسو د سر سره په دوه لاس سلامونه وایم تاسو څنګه په سر لایمه دي
مهرباني شته راغلاس مهرباني
منګلا اوس هم روس امریکا جنگوي اوس ګورې مولا سره مولا جنگوي
او بښه لدیبا او بښه سره او بښه دا خو سې دل لپاره شنو راوریدون کې هم پلان کې نه وی کنه ما ستاسو اواز سم ونه وریدو ما فکر کوم ستاسو پښتنه لري خپل پښتنه وکړئ لطفا پښتنه
هم دا پښتنه نه سیبر کې ما ستاسو ویل کنه په دې سره نه دی ویل
نو خو په ترنم کې خو ترنم خو قصه اوږده ای کنه، ترنم خو داسې داسې وای مجازي دنیا ده، حقیقي دنیا نه ده کنه. د ټلیفون قطع شو، بل اوریدونکي ته مخه کو. د سکایپ لاره یو اوریدونکي را سره ده، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
السلام شیبر صاحب تاسو قدرمن استاد او اجي صاحب ته سلام، نصرت الله زنستان اگزام ولې هرات ولایت نه
مننه سنځه سه مهرباني.
البته ما خو په کاراتو باندې ویلی دي چې زه د امریکا په نیت کې شک لرم چې دوی د پرختیا باندې افغانستان نه ووزي او دوی د پرختیا دلته سولو غوړي، بلکې ترامپ د انتخاباتي سوجې په خاطر باندې یو شی ته ضرورت درلود په نړیوالو سیاست کې چې باید د کمپاین پیو کې او کې دیسه دغه دمغه اوسنۍ پروسه ما مغه سیو شي. اوس مې پوښتنه له دوه پوښتنه لرم له میلمنو نه. اوله پوښتنه مې عجي صاحب ته متوجه ده. عجي صاحب، تاسو په پاکستان کې وخت تیر کړی، له جهادي ډلو سره پاتې شوي چې هغه ډېرې منشم له پاکستان نه و، تاسو ترې احتیاط څومره ډاډمن یې چې اوس پاکستان دې ته حاضر شوی ده؟ هغه ډلې چې په کلونو کلونو یې په افغانستان کې د خپل ستراتیژیک عمق د ترلاسه کولو لپاره روزلې دي، اوس د ترامپ د انتخاباتي سوژې په خاطر باندې دا ټول شاته پرېږدي او پاکستان به پرېختل امریکانه په دې بدل کې څه امتیاز واخلي؟ دومره پوښتنه مې استاد ته متوجه ده، ښاغلی ستانگزی صاحب ته. اوس که موږ وګورو امریکا او روسیا په نړیواله سطح باندې په خپلو سیاستونو کې سره همغږي دي. په د مثال په توګه باندې وایم چې په بعض جینو کې امریکا پاس ورکی روسیا شوټ وي، په بعض جینو کې روسیا پاس ورکی امریکا شوټ وي، ولی په ټولو کې که وګورو دوی مخالف له اقتصادي اړخه د دوی چین ده. هم روسیا له چین سره ښه اړیکې نه لري، هم امریکا له چین سره ښه اړیکې نه لري. په دغسې شرایطو کې چې چین دلته مثلا پروژې لري لکه یو کمربند یا ولاره مثلا د خپل نفوذ د پراختیا هڅه کوي، په واقعیت توګه باندې به استاد آیا واقعا امریکا دې ته حاضر سي چې په دغسې شرایطو کې چې په افغانستان کې موقعیت دغه ستراتیژیک موقعیت ته دا به پرېږدي او لاړه به سي دا منطقه به حایل سي او پرېښتیا باندې هغه تړونه چې په قطر کې له امریکا سره طالبانو سره کړی دغو ته به متحده پاتې سي؟
مننه. یو بل اوریدونکي هم راخلو، بیا به میلمنو ته مخه کو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل پوښتنه وکړئ.
سلام ماما، تاسو درنو میلمنو ته د زړه له کومې نه سلامونه
وایم.
میلمنو نه مې دا پوښتنه ده چې میلمنو په خبریانو باندې خو چې بعد موږ په کار نه ده چې هر څو خارجي وي که شرقي کړل دي، خو د هغوی تاسو مشران یاستئ، تاسو سپین ږیري یاستئ، تاسو دیني مذهب هم درته معلوم ده، سیاست هم درته معلوم ده، دا خپل واک ولې پردی ترسره کوو؟ موږ خو په خپل لاس منګ حکومت طالبان دي که پاکستان حکومت دا دي امریکا دي حکم لاندې ده، که امریکا ورته ووایي چې نن سوله راځي نن راځي، که ورته ووایي چې جنګ جنګ ده. عملي موږ یې دل چې موږ سره امریکایان ټول په چلو ولوان دي. خلیزار صاحب نه میاشتې زحمت کش کړ کش کړ کش کړ په یوه عسکر باندې دي، موږ سوله واخیستله در په در یې کړله چې نن تر زمانه دي موږ یو لک نه شول. دا اوس وګوره چې دوی غونډه کړې وه هلته دا 5000 بانجانو په حساب دوی حق نه درلود بایي چې موږ حکومت په کې ناست دا سوله فیصله یې کړې وه. اما نن شپه تاسو وینئ ښه یې وینئ چې زمونږ خبرې بندې دي، زمونږ حق بند ده، زمونږ آزادي نه ده. کور کې موږ آزادي خپله واخیستله، په هغه ورځ به زمونږ په وطن کې سوله راشي وسلام په احترام.
مننه. حاجي صاحب دین محمد سنزي صاحب، یو پوښتنه له تاسو سره درلوده که چېرته لطفا توضیح کړئ. زه خو لکه دا
خبرې باندې که زه خو کیسې په سوې ما نو چې لکه موږ هلته هغوی سره زیات نږدې روابط درلودل، آیا پاکستان اوس دې تیار دی که تیار نه دی؟ که نه
بلې
دې خبرې ته نو موږ چې داسې اساسا وګورو، خو طبعا دا د دوو قدرتونو لوبه ده. په هغه وخت کې هم همدا لوبه وه چې روسان راغله مداخله یې وکړه او دلته افغانانو خپلې قربانۍ ورکړې، جنګونه وشوه ښه زیات. پس هغې نه امریکایانو ولیدل چې دا ډېره ښه موقع ده چې روسان ووهو، نو راغله افغانانو سره یې کومک وکړه. په هغه وخت کې لاره چې وه لاره پاکستان وه، په هغه وخت کې په هغې اساس باندې پاکستان چې کوم څه کارونه دلته کړي دي، چې د هغه د بزرګۍ نه کول یا د خپل دغه نه کول، طبعا خپلې ګټې به یې په کې په نظر کې ساتلې. دلته ما چې مخکې خبره وکړه، زما خبره دا وه چې یا پاکستان آماده یا آماده نه، هغه خپل ګټې هغه لګیا دی اوس هم د امریکا نه ترلاسه کوي. نو موږ افغانانو ته پکار دي، سیاست مدارانو مشرانو دیو ته پکار دي چې داسې یو سیاست ونیسي چې دوی پاکستان ته قلم یو څه دا ورته ویلی وشي چې رابانی کی رہے تھے مقابلہ بھی کہوں او کہ تشویش لے رہی تو کوشش کروں سر تشویش رکھا کم جگہ سے ہند تھا جگہ سے روسیے تھا چین تھا اس کا یاد کر خبر ہے اور یا نور قدرت روس تو یا اقتصادی لحاظ یا بل لحاظ بانے منگا پتہ اسٹریٹجی کا منطقہ کی پراتی ہوں تب اسٹریٹجی کی منطقی وسیع تم کی منگا آیا مالکان یوں کہ نہیں ہوں کہ مالکان یوں من سنگا یا سیاست یا غور کچھ کدا امریکہ خواہ نہیں ہوں خو پترو کو پچل بانے وہ سوائی چی وزما چوز منو دا خبر منو بدرګا کو چې هغه دې ځنه اوس یا حضور کم شي ختم شي او همدا شي روس ته دا دا شي موقع برابر نو کو چې هغه وایي چې راته زما امنیت په خطر کې دی زرا زما
bale
او یا مثلا دا شي د نور غونډیان دغه کوي د دې لپاره دیواد د پاکستان مثلا نه ده د دې ټول شي مثلا دا د دغه نه په دې موږ د خلکو د سیاست مدارانو د مشرانو دغه دی او دلا او رغبانی د اختلاف نه دا موضوع غته دا موضوع غته چې د پاکستان بقا او بیا خره د استقلال ازادي نو د هغه د ساتلو لپاره کوم تدابیر او کوم هغه لارې چې بل اخره موږ دنیا نه مطمئنوي یا د دنیا عقل د دنیا دغه دار رانه ورچیږي او هغه بدای چې موږ خپل منځ کې څومره سره نږدې یو اغمره چې نزدیکی وو نو دنیا اوس خود څه فکر کوي چې افغانستان یو تیار ماړی ده نن ځخره
بله
تاسو ګر خونه ور دال کیږي خو که څه فکر وکړي دا تیار ماړی نه ده دا د تخلق دي انسانان دي دنیا سره خبرې کولای شي خپل ډیپلوماسي کولای شي او په هغه اساس باندې دی نړۍ ته مصیبت نه جوړي خو دا نه پرې دي چې هر څوک په پیرامند کې یو تیار ماړی وي خو ضرورت ہے گاونڈی تو ہم تو خبر کہوں چھ کدل تک قراری راغلا دا قراری مگر اسٹریٹجی کو تشریح کی گئی جگہ تو لارا پیدا کی مرکزی آسیا تھا پاکستان خود سے خود کی چیز دی افغانستان تجارت دی الته نه دی افغانستان لاری دی الته نه دی تجارت نشي کولای او دغه لاری دی رواني او دغه ته دی نو په دې اساس باندې دا یو متقابله دغه باندې کیږي دا کله تجارت کار دی کله سیاست کار دی دا به د یو مستقل یا متقابل شکل باندې چې دلته هم څوک موجود دي خلک دي انسانان دي مالکان دي دوی ناس دي خو د نړۍ د جنجال نه جوړي نړۍ سره
مننه جوسف سنګزه صاحب د افغانان ډیر وخت چې کله په خبرونه کې زور ته ګورم د زموږ تاسو افغانان د همیشه حد څو ګمان کوو او دا اوریدونکو کې هم داسې و چې فرضاً امریکا داسې غواړي او امریکا هغه سی غواړي فکر نه کوي چې دغه سیاستونه په دنیا کې د ورځې لګټو سره په بدلېدو دي ورنه مخې اټکل ډېر سخت هم وي چې لکه څنګه چې موږ اټکل کوو خو کرا شو هغه د سنګجي صاحب پوښتنې ته سي امریکا او روسیا به
افغانستان کے یا رادیکال یا بنسٹ پال اسلامی دولت را من سکی تر سو چین دغه آدرس ته شدیدن تهدید کی و تیره بیا د سنگ هانگ د سیمه د مسلمانان په اړه چې په دې سیمه کې فعال دي یا سناریو دا هم ده نو په اساس بیا نو د دموکراسی او د بشر د حقوق او اساسي قانون د خبرو مسله حلیږي. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې په سیمه کې که خوشبینانه و تو ګورم د سناریو به دا وي چې چین د دې اړخه مطمئنېږي چې پاکستان د قضیې په اړه اصلي لوبې کوونکی د افغانستان د سولې په ارتباط او پاکستان به همزمان چې له امریکایانو سره دوستي لري له چینایانو سره هم ستراتیژیک اړیکې لري ښایي پاکستان اطمینان ورکړي چینایانو ته چې افغانستان ورته تهدید نه ده. راوډ شبت صاحب د خبرو په ارتباط تاسو دقیق وایئ اصلا سیاست کله کله ویل کېږي د سیاست پېژندنې علما وایي سیاست بذات خپله علم نه ده. د دې لپاره وایي علم نه ده چې ځانته ځانګړي قواعد نه لري ځانته ځانګړي اصول نه لري بلان وړاندویله پکې لږ مشکله ده. د همدې لپاره اکثرا سیاست کې ویل کېږي چې موږ وړاندویله نه کوو بلکې سناریو جوړوو د سناریو له مخې مختجو نو په هغه مبنا بله د کیک شک نشته چې اساس ثابت نه ده حتی یو لحظه نه تغییر ورده هر کله چې منافع او ګټې شي او خیال سیاست مدار هغه ده چې په حساسو مقاطعو کې له ضعیفو ټکنه ډېر لویه استفاده وکړي چې امیدوار هم زموږ د سیاست چلوونکي او د دولت چلوونکي دغه دومره هوښیارۍ ته ورسیږي تر څو زموږ مشکل په موقع حل شي.
مننه سرنګ صاحب. د فیسبوک له لارې هم یو شمېر اوریدونکو پوښتنې کړې دي او نظرونه یې راسره شریک کړي دي. اول به راشم د دوی څو نظرونو ته. عبدالقیم عابد لیکي پوښتنه ده چې افغان حکومت ولې د طالبانو بندیان خوشې کوي. محمد ابراهیم لیکي چې آیا یوازې جنگ دی چې د انعطاف مخه نیولې ده او که دواړه لوري نور دلایل هم ورته تراشي. جنو کسانو بیا لکه طارق حبیب لیکلی دی مخکې به د انتخاباتو نوم را باندې بد لګېد اوس د سولې نوم را باندې بد لګي. دفتانی لیکي موږ سولې ته هیڅ تمه نه لرو. حبیب الله زازی لیکي سوله سوله نشته. حافظ الله حمیم جلالزی له غزنی لیکي سولې د خبرو اساس غلط ایښودل شوی دی ځکه چې د نړیوالو معیارونو له مخې باید د مذاکراتو پایلې له ملت سره شریکې شوې وای. خو د خلیلزاد دا کار نه دی کړی دی دا رقم تور پوری کوي. خو دا پوښتنې ته که دې پوښتنې ته راغلو سي محمد جمیل اتل لیکي د سولې د قیمت په اړه له میلمنو دا پوښتنه لرم چې سوله باید په کوم قیمت ترلاسه شي. حاجي صاحب دین محمد سوله باید په کوم قیمت افغانان ترلاسه کړي؟
دا نن سبا چې مثلا موږ وایو چې دلته موږ لاسته راوړل لرو څنګه روان دي خو هر ورځ موږ نیم سوه کسان شهیدان کیږي او کدا وګوره د وینو ویالې بهیږي نو دا که وګورو دا خو قیمت موږ ډېر زیات قیمت پرې کوو دغه د وینو د څېرېدو نو په دې لحاظ باندې باید په هره خبره کې یو اولویت یا درجه بندي موجوده وي نو په دې باندې چې لکه په دا اوس وخت کې موږ لپاره مهمه خبره دایي چې آیا افغان د افغان سره د لاس د ګریوان نه وشتی شي په خبرو باندې ستونزې خوسته د ستونزو حل لاره پیدا کوي که نه همدا به وي چې په ټوپک باندې به یو بل سره مسله حل کوو او دا چې هغه مخکې استاد دا خبره وکړه چې دا جنگ د خپل افغانستان نه دی نو بیا په دغه لحاظ باندې چې وایي واده دی د پردي په کې غورځي لیوني دغه په دغه لحاظ باندې موږ په دې خبره چې هره ورځ یا په خارونه کې حوادث ولرو یا په اطرافو کې ولرو ټول ځینو کې ولرو یا همدغه زموږ بچي چې په فوج او پولیس کې دمړ کیږي یا په طالبانو کې دمړ کیږي خو دا ټول افغانان دي. نو په دې وجه باندې یو لار بله داسې پکار ده چې هغه لار موږ په دې قیمت باندې چې مثلا اجدین محمد د بدی حکومت کې نه که په دې قیمت باندې چې مثلا د دغه حکومت نظام دی بېخي داسې یو سره په خیلو چې دیموکراسي دی نه خو یو اسلامي نظام دی چې هغه د ټولو خلکو حقوق پکې د ټولو خلکو آبرو پکې ساتل کیږي او صرف په ګیره باندې جنجال نه وي په مثلا په نفټایي باندې جنجال نه وي.
حاجي صاحب محترم حاجي صاحب
بل یعنی یو یو دغه تاوان ورکول او سوای یا مثلا یو قیمت ورکول او سوای دا قیمت باید ورکول.
بله همدا مسله مهمه ده. خدا پښتنه بل سنګزي صاحب څخه وکم او استاد سنګزي د دې سولې د قیمت موضوع په عین وخت کې ډیر حساس ده. یعنی کچر ته افغانان د مرحله ته ورسېږي چې په خپل منځونو کې وی موافقه ته رسیږي او دا موافقه د یو څو وختو لپاره جګړه سړوي لکه د ډاکټر نجیب له حکومت نه ورسته چې مجاهدین کابل ته راغلل او د یو څو وختو لپاره یو آرام آرامي شو بعد لږه ورسته خونړی جګړه شوه. فکر نه کوي چې د دې سولې مسله ډیر په عین وخت کې ډیر حساس هم ده. داسې نه ده لکه څنګه چې ځینې کسان فکر کوي چې بس دواړو خواوو موافقه وکړه او هر څه سم شو. کچیرته د نظام سیستم په یو شکل ادامه پیدا نه کړي افغانان به څنګه جوړیږي سره چې بیا په هغه نظام باندې موافقه وکړي؟
کاملا دو مسئله تو باید متوجه باشی. یو د افغانانو ترمنځ مصالحه ده.
بله
تهیل پیدا شوي دي بندیان خوشي کېږي آدرس پیدا شوی امریکا هم که مداخله کوي دنیا هم که مداخله کوي د افغانستان حکومت یوه ډله ورته ټاکلې ده. دې مذاکرات ته او بالاخره به هیله من چې اوربان وشي به بالاخره به فرانس سره جګړه نه کوي بل د ملي ثبات مسله د جګړې نه وسته چې البته بیا اعتراض مسله د تبت تدخل انت عفوا څنګه را مدرامي د دې لپاره د نظام جوړښت ضرورت شته غیر دغه د سولې کې د اروپا کله کړو ډیره معقوله پوښتنه کړې ده تاکتیکی حالت نیسی، مکتی حالت نیسی دنو رو دیگه تا دا پاره و حالت را مجسو کنی سن دل پاره و زمین هم سایده ایچه امریکان خود خواه او باشی
بله
یا ناتو یا اولی پا اصطلاح زان پا آبرول دیسی من او باشی اما نور مسئله به پاتکی مخته و دلتا باید ملی صوبات مسئله هم مترسی ستراتیجی که سور دمال نظره هر وقتی را مجسو کنی چه دلتا پا افغانستان که پا کابل که دا افغانستان دولت دنده ده چې د یو دولت ته وان په دغه باندې کار شروع کی او په یو ځانګړي ستراتیژي کې را تنظیم کی دا په وړو پالیسي او پلانونو او پروژو باندې کې نه کیږي
بله
تاسو فرض وکړئ چې کارن حکومت په پروژې حالات باندې حرکت کوي ستراتیژي دا ده چې موږ په فلان د افغانستان په اړه د دې یو اصلي عناصر نه جوړ شوی هغه زموږ اعتقادات چې موږ مسلمانانی دوم موږ فرهنګي تاریخي یا علی نبی از اختونه لگه مگه افغانی طوله نیزه تا باید تامل رو اول مگه باید تا تامل رو چه مونگ پیویسته به پیره کسون کهو نه دره والا باید سر تکیر کهو نه ده پرانات استراتیجی رو باشو
بله
این اساسی قانون ده خدای کتاب بله تا تعدیل ونه منی قفل هم ده اساسی قانون تعدیل ونه منی به تعدیل فصل داریم ده اساسی قانون او پاقی کرازی تا تعدیل باید رازی این نظام ده تعدیل ونه ده جورخ ده تعدیل ونه نو زفکر کنم چه په نظام ته جوړول کې موږ ملي ثبات راوړلی شو هغه عملي کول چې تر څو هغه ملي ثبات به سوله وسه
بل محترم استاد د نظام مسله چې حاجی صاحب هم اشاره ورته وکړه دلته یو سوال شته د مرحوم ظاهر شاه له حکومت نو وروسته که څه هم یو څو وخت د داوود خان په وخت کې آرام آرامي و په افغانستان کې لیکن یو په حقیقت کې یو ډول بې ثباتي و دا معلومه نه و که داوود خان وفات شي بیا به څه کیږي بیا چې کله د خلق او پرچم حکومتونه راغلل شوروي اتحاد د دوی حمایت کو کنه دوی په خپل منځ کې نه سره جوړېدل او ثابته شو په خپل منځونو کې هم سره ووشل او همدا سلسله روانه و بیا د مجاهدینو په منځ کې په خپلو کې سره جوړ نشول لیکن اوس په دې تیرو شلو کلونو کې که هر رقمی بولو فرضاً دغه جمهوری سیستم په افغانستان کې معرفي شوی دی فکر نه کوي چې افغانان یا هر هیواد داسې یو سیستم ته ضرورت لري چې هغه ادامه پیدا کړي مثلا که ووایي چې یو اسلامي نظام غواړو او په راس کې یو شل کسان دي د اهل خبره او دوی د حکومت جوړوي دا به تر کله پورې دوام کوي فکر نه کوي چې بیا به افغانستان د جګړو خواته بوسي یا له جمهوریت پرته که چیرته په یو شاهي سیستم هم موافقه کوو شاید یو حل لاره وي
ګوره اول خو ټول بخشیان شاهي جمهوري دا نسبي باید وګڼل شي نظامونه نسبي دي نظامونه مطلق نه دي نسبت به دې کې ده چې هر نظام دی اما ټولنه د غوښتنو او مقتضیات سره باید جوړ شي موږ په سیاست او حقوق کې د نظام د جوړولو لپاره پنځه عناصر په نظر کې نیسو عمل اعتقادي عنصر ټولنه په کوم عقاید باندې ولاړه ده دوم ټولنیز عنصر یا جامع شناسي عنصر هغه باید په پام کې ونیسو درېیم اقتصادي عنصر څلورم عنصر اخلاقي عنصر ده او پنځم عنصر د جغرافیایي عنصر ده چې موږ په کوم زمان او په کوم مکان کې یو
بله
متاسفانه که تاسو ته اشاره درلوده حتی یو زر و دریس و دریچل میختم کال اساسی قانون چه زایم خان آمن سکه و دیگه پرانا که پیسترا پا افغانستان که دموکراسی آمن سکه و دموکراسی لسیزه بولی دی زایم خان یه لوی از سون زنده و ده پلس کلنه دموکراسی که پا افغانستان که پینزه صدر زمان و پینزه حکمتون مجبور شد سیفا او که
بله
یعنی لبرال دموکراسی اما سوسیالیزم مکته په مطلق ډول کاپی شوی یو نظام وو لیبرال دموکراسي په مطلق ډول کاپی کوي هغه تر څو هغه خطرناک ده کومه دموکراسي وړو کومه جمهوریت وړو باید خپل ټولنه د وختونو مطابق را جوړ کړو د قدرت د ویش مسله باید تنظیم شي مثلا موږ اوس د اساسي قانون د سیاسي قدرت مثلا د امریکایي سلسله نه کاپی کوي ریاست کې نظام او نور بیا اداره او نور سیستمونه کاپی کوي د فرانسوي سیستم نه ان موږ ځرات نه لرو چې کاپی کوم باید تر اساسه قانون د پرټولنې د وختونو پرمدار جوړ کړو
بله، خو دلته بیا هم دا سوال ده که چرته اساسی قانون ته بیا مخه کوو، اساسی قانون کې تعدیلات راولو که دوه ډلې چې جنگی ډلې ورته وایو، حکومت او طالبان، او دوی په خپل منځ کې مصالحه کوي، چې ډیره دقیقه کلمه د مخکې سننګ صاحب تاسو یاد کړه، که چرته دوی مصالحه کوي، آیا د یوه مصالحې په نوروسته دا ممکن ده چې دغه دوه جنگی ډلې په اساسي قانون کې هم کار ولري، او په نورو کې او یا که فرضاً د دنیا تاریخونو ته ګورو، جنگی ډلې سره په خپل منځ کې سره جوړی شي، درېمګړې ته واک سپاري، او هغه بیا مشکل حل کولی سي، او هغه قانون جوړولی شي. خو ګمان نه کوم چې دلته به داسې
کېږي.
بله،
کاملا زه تاسو سره په دې اړه موافق یم. اول خو مخکې یو دوست سوال درلوده، د مور خو تاسو خبره سوال نه بله خواته لاړل، یا مو سوال په ارتباط وزه تاسو سوال ته هم جواب درکړم.
مهرباني.
وی ویلم چې له جګړې نه موږ نورې ستونزې هم لرو که نه لرو، دقیقا لرو. یې مثلا دلته د ایدیولوژیکانو جګړه روانه ده، له څلوېښتو که دوه څلوېښتو کارونه نه بده خو
بله،
د دې ایدیولوژیکانو جګړو ته که لاس نه د قانون څښتن نه کېږو، او افغانستان د یو جهاد د قانون په ایدیولوژۍ په رڼا کې به د یو قانون څښتن شو. زه فکر کوم تاسو دقیق وفرمایل، تنجا تاریخ، سیاسي تاریخ دا ښیي چې تاسو فرموده درېمګړې، چې اکثره ورته د مؤسسانو مجلس یا کانستیتوشنل اسامبلی ویل کېږي، او موږ او تاسو ورته ښه جوړښت لرو، ډېر اعلی جوړښت لرو چې لویه جرګه ده.
بله،
باید دا صلاحیت یو مطلق بې طرف مرجع ده چې هغه لویه جرګه وي، او د افغانستان د خلکو واقعي نمایندګان نه ده لویه جرګې چې اوس حکومت راغواړي. واقعا یوه لویه جرګه رامنځته شي، هغه د مؤسسانو د مجلس په عنوان نوی جوړښت راغله، حتی د مصالحې نه وروسته معقد انتقالي دورې په جریان کې چې باید ورته پام کې ونیول شي، په دوران کې باید دا عبوري مرحله تېره شي، او د راتلونکي نظام او ملي ثبات لپاره اساسات کېږي.
آیا ممکنه ده چې دغسې یوه جرګه د ملګرو ملتونو تر سیوري لاندې جوړه شي؟
په لږ شرط چې لکه نورو لویو جرګو چې وروسته د بلو کانفرانس جوړ شو، د غربیانو تر مطلق فاصلې لاندې رانیسي، ولې نه؟ ملګری ملتونه واقعا بې طرف رول ولوبوي. متاسفانه چېونه کې چې بیا د ملګرو ملتونه حساس دي، د ځینو لویو قدرتونو جاسوسان دي، او داسې سیستم خراب کړي او بد ډول نظام احساس کړي.
بله، حاجي صاحب دین محمد، دا د لویې جرګې تر مسلې پورې چې فرضاً کېدای شي چې لویه جرګه حتی دغه د مصالحې بهیر ګړندی کې او په دې برخه کې مرستې وکړي، په دې کې هم یو مشکل نه لرو افغانان؟ مثلا هغه قومي مشران، تاسو خپله د قوم مشر پاتې شوي یاستئ او د قوم مشر یاستئ، قومي مشران په ډېرو ځایونو کې وژل شوي دي، د دوی مخه نیول شوې ده، نوي کسان چې په جنګونو کې ډېر جنګي خلک و دا راپورته شوي دي، اقتصادي توازن خراب شوی دی، ګډوډ شوی دی. فکر نه کوي چې د ولس استازو انتخاب هم سخت شوی دی؟ حاجي صاحب،
د دې کې هیڅ شک نشته. دا دغه چې ګورو په دغه څو کالو کې قومي مشران یا ووژل شول، او یا هم دومره بې تاثیره شو د چالګان چې هغه د لارې خرڅ نه لري چې زه پورې ورکړي. نو یو څو کسه چاپلوسان په دې ولایتونو ولسوالیو کې وي، هماغه که حیثیت قوم سره خلکو سره شته که نشته، هماغه والیان او ولسوالان هماغه خلک وړاندې کوي، او هغه هغوی سره د ملت غم نه وي، صرف د چالګانو سره د ځان غم وي. که په رښتیا تور باندې یقین لرم چې دغه حقیقي مشرانو ته دا دی کې علما راځي، دی کې قومي مشران راځي، دی کې د مجاهدینو ځینې مشران راځي، دی کې دا نور د تا مدني ټولنو خلک راځي، ځوانانو کې، تجارانو کې، همداسې با احساسه خلک شته. خو چې لکه یو دا چې په دا انتخاب کې موږ کوشش کولی وشو چې داسې خلک راځي رښتیا، یعنې یوازې په دا اوس وخت کې چې راغواړي، خو یوازې حکومت راغواړي، حکومت ته مال خلک راغواړي چې د هغه د خپل خلک وي. او داسې لویه جرګه چې هغه کې د طالب سړی وي، هغه کې د ټولنې د مختلفو اقشارو خلک وي، او هغوی بیا په دې خبره باندې سوچ وکړي، دا یقینا چې دا د قانون د جوړولو دپاره، د افغانستان د انګې دپاره، دا یعنی ممکنه ده، ناممکنه نه ده. خو داسې چې اوس یو ډله یو څوک راوغواړي، او هغه مخکې د طبیعت خلک راوغواړي، نو طبعا بیا نور ولس په هغه باندې اعتماد نه کوي، هغه یو تشریفاتي غونډې شی کېږي.
بله، مننه حاجي صاحب. د خبرونو وروستیو ته رسیدلی و، استاد سنګزی که چېرته ستاسو نظر واخلو، څه فکر کوي د دې ټولو مشکلاتو ستونزو باوجود د سولې په خوا افغانان روان دي او کنه الله هم اوږد واټن مخکې پاتې دي.
په سولې کې ځوان کول فراخ او سلام غواړي او وګدلار ده او سولې ساتنه غواړي. د سولې ساتنه د امنیت په فضا کې رامنځته کېږي، د اعتماد په فضا کې رامنځته کېږي. زه به کوم چې موږ په یو ښه فرصت کې اوس دا فرصت څور او ستاسو د چیلو په اړه اوس یې څه اهداف لري. موږ افغانان باید د نورو په لوی اهداف کې د اقل خپل کوچني اهداف ولټو او ترلاسه کړو. دا نه چې د نورو اهداف په سلار شو او د نورو اهداف ته تحقق ورکړو. زه به کوم چې اوس دغه وخت رسېدلی چې د جګړې خواوې د افغانستان په ولس باندې ورحمېږي. پر اوس کال د افغانستان د استقلال سلمه کلیزه وه. ما سره په مطبوعاتو کې چا پوښتنه وکړه چې موږ په دې سلو کالو کې څه لاسته راوړنې درلودې. ډېرو کسانو فقط یوازې همدا د استقلال خواهۍ، د استقلال د شخصیتونو د دې صفتونه یې کول. ما ویل وایم موږ ملت دته نه متوجه کېږو چې موږ سل کال له استقلاله تېرېږي، نیمایي د موږ په جګړې کې تېر کړی.
بله،
موږ یو ملي ایدولوژۍ ته، ملي فکر ته، ملي مرکز ته، ملي حکومت ته، ملي جوړښت ته ضرورت لرو. موږ باید دغه فرصتونه استفاده وکړو او دغه واجب د نورو لاسونه واخلو، په خپل لاس کې وساتو. پاکستان د موږ ګټې نه ګوري، امریکا د موږ ګټې نه ګوري، روس، ایران نور نور هیڅوک نه ګوري. یوازې د افغانستان د ګټو پېژندونکي دي او همي خپله د افغانستان خلک دي. موږ باید دغه فرصت نه په زموږ شخصي مشان په ټول احترام سره دا درایت پیدا کړي چې افغانستان د افغانستان لپاره وغواړي او وروسته دغه خپل نور مشکلات د قدرت ستونزې د قدرت یو د خپل منځ کې سره حل کړي.
ډیر مننه استاد سنګزی چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. محترم حاجی صاحب دین محمد له تاسو څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو ګډون را سره وکول. هغه اوریدونکو تشکر کوم چې د فیسبوک ته لاره پیغامونه راولېشل او کوم چې ندی لوسل شوی وخت اجازه نه راکوله. تر بل خبرونه مو په خوده سپار.
Shine.